زخمی زخمی زیگر نمیاد. سلامونه او ستړي مسی وخت د ماسوشن 2 بجې سوی نن د دوشمې ورځ د 2023 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشالېډو په یو بلګړی کې نوز عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې غړی کې پرون په پېښور کې سوی د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې حال درکو دا چې ایجنسی ته د پاکستان په میډیا کې وړي ځای ورنکړل سو. په دې باندې هم یو رپورټ لرو. د پولیو کمپاین پالم رپورټ لرو او په دوه منیمای کې درته د سولې په لور او ټولن او سخت ریزی وړاندې کوو. په پیل کې مجید بابر د خبرو نظر.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي راتلونکي جلسې به په لاهور او سوات کې وي. د افغان امنیتي صلاحکار اهلی فتمر او امریکایي وزارت خارجي او چارواکي ترمنځ ملاقات شوه. ایران امریکا ته خبرداري ورکړې چې کئ ټمی لوسنامې نه سرغړونه وکړه نو پیمانه به وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتل روانوار نه پس به اوس د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان او پخوانی د پوځ مشر جنرال پرویز مشرف عدالت ته راکش کوي. په پیښور کې یو لوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې موږ د هر هغه قاتل عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوو چې پښتانه یې وژلي دي. په دغه موقع یې دا اعلان وکړو چې راتلونکي جلسې به یې په سوات او لاهور کې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بې ساري وه. د یوې اندازې تر مخه له 6000 زیاتو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې برخه واخیسته. پاکستاني چارواکو د پرونی غونډې په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې یې پوره کوي. اکثرو پاکستاني رسنو د پېښور د جلسې راپورونه خپاره نه کړل. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې نن نبا په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاټا، گلگت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو بهیر پیل شو چې 15 ورځې به دوام کوي. په پنجاب کې د پولیو څلور څلوېښت زره ګرځنده ټیمونه ټاکل شوي چې 3.5 میلیونو ماشومانو ته به دغه ساسکي ورکړي. په خیبر پختونخوا کې له 6.5 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي ورکول کیږي. په قبیلی سیمو کې د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر افتخار پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قبیلی سیمو کې به لکونو ماشومانو ته د دوی ټیمونه ځانونه رسوي.
په قبیلی سیمه کې زموږ چې خپل کم ټارګټ دی هغه تقریبا 1 میلیون لس لکه ماشومان دي چې 15 کال نه کم دي او د دې لپاره زموږ تقریبا اندازه تر 3.5 زره ټیمونه دي چې دغه به دا مهم ان شاء الله سرته رسوي.
پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو رنځ له وجې د مازورۍ سره مخ کیږي خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي له دې رنځه د هیواد ماشومان وژغوري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې ښاغلي الیس ویل سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پروسې له ناستې وروسته د تاشکند کانفرنس تعقیبي موضوعات وارزول او په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر پر پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت صلاحکار ښاغلي محمد حنیف اتمر وویل چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه په سیمه ییز او نړیواله کچا ملاتړ موجود دی او په دې برخه کې رامنځته شوې سیمه ایزه او نړیواله اجماع مهم فرصت وباله. په دې ناشته کې پر یو لړ نورو سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ دعوه کړې چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص روزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 45 تنه وسلوال تر هغه وجل شوي. د وزارت نن په یو بیان کې دعوه وکړه یاد عملیات په 13 ساعتونو کې 13 تنه ټپیان او 25 تنه نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي د ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، روزګان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداری ورکړی چې واشنگټن به خپیمانه شي که د هغه ایټمي لوزنامې خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوې ده. روحانی زیاته کړه چې ایران به چیرې هم د دې لوزنامې نه د سرغړونې ړوم به ګام وانخلي، خو دوی ته دا معلومه وي چې که سرغړونه یې وکړه نو خپیمانه به وي. تېره ورځ په ایران کې د ایټمي ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د بنا پر مهال روحانی زیاته کړه چې موږ د هغوی د سوچ نه هم زیاته تیاری کړې ده، خو که د دې نامی خلاف ورزی وشوه نو د یوې هفتې نه کم وخت کې به ورته نتیجې ښکاره شي. د روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی چې د دې لوزنامې نه به په شا کېږي او په ایران به لرې کړل شوي بندیزونه بیا لګوي که د مای 12 نیټې پورې د ایران په ایټمي او توغندو په پروژه نوي محدودیتونه ونه لګول شول. او وروستۍ خبر دا چې د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندیو د لګیدو خبر ورکوي. سنا خبری اجانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبه په ورځ وختي په حمص ښار کې ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دوی د مرګ ژوبلې شمېره نه ده ښودلي، خو په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 حکومت پلوه سرتیري وژل شوي دي چې پکې د ایران سرتیري هم شامل دي. رویټرز خبری اجانس د ګڼو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي هغه راپورونه رښتیا نه دي چې وایي امریکا دغه بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې پینټاګان له دې پیښې خبر دی، خو دوی یې د پخلي کولو لپاره شواهد په لاس نه لري. د مشال د خبرونو پای
تاسو د مشال ریډیو څخه له مجید بابر څخه خبرونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پېښور په جلسه کې ویلي چې د دوی هدف د پښتنو په د ژوند په هر ډګر کې تحفظ کول دي.
دا پښتون ژغورنه دا د صحت ژغورنه دا د جسم ژغورنه دا د عزت ژغورنه دا د مدمر ژغورنه دا.
د کرمی علي بیگم به هغه لومړی شزوي چې په انتخاباتو کې به ځان کاندیدوي.
اغه خزه یم چې خپل علاقه زنانا او پیدا لږه بیداری او سپیشما بس ماملا او تړلا او ان شاء الله درات دونکي انتخاباته کې به ښه خلم.
په دومره نیمای کې اونې ز خبرونه ټولنه او سختريزي درترلو چې پکې د ټولنې په سختريزي کې د میډیا رول تړل شوی دی.
میډیا هم غواړي چې دا نیوز دی یا دا خبرونه د عوامو ته ورسیږي چې دا موږ یې نه خلک وګوري.
د دې ورسته به بل اونیز خبرونه د سولې پر لور وړاندې کړو. خو پیل هم کوو د پښتون تحفظ مومنټ له جلسې څخه. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین وایي د هر ظالم او جابر خلاف په شخ پورته کوي. پرون په پېښور کې د یوې جلسې پر مهال نوموړي د طالبانو د نیول سوي ویاند احسان لایسان او پخواني عامر جنرال پرویز مشرف حق خلاف د عدالتي کاروایي غوښتنه وکړه. حکومت وایي په 13 فروری کې د یاد تحریک سره سوي لوزنامه کې یو شمېر غوښتنې منلي او پوره کړي او د نورو پوره کولو کار روان دی. د پښتون تحفظ مومنټ د پرونی جلسې حال درته زموږ همکار منور شاه ورکوي.
پښتون تحفظ مومنټ وای د هر ظالم خلاف با غاک پورته کوي. د یاد تحریک مشر منظور پښتین پرون په پیښور کې د یوې جلسې پر مهال وویل له حکومت خپل جایز آئینی حقونه غواړي او د ترلاسه کېدلو پورې به یې دا کمپاین جاری وي. نوموړي وویل په پښتنو چې کوم خلکو ظلمونه کړي د هغوی ټولو د نیولو غوښتنه کوي.
انصاف بھی جب ماتا ہم انصاف رکھ رہی کدا سپیشل تاسو کاسانو د پارا سمي بیا موږ د عدالت هم نه منو برسو
انسان الله انسان لا پات بیا د چا مو د چا نمبر وی
منظور پښتین همداراز اویل چې بدامنې پښتنو ته د ځانی تاوانونو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه هم اړولې په کار ده چې حکومت یې ازاله وکړي. په دې جلسه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورغلي په لسګونو زره پښتنو ګډون کړی وو چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ په سلګونو پښتنو مېرمنو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. د لادرکو کړل شو خلکو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون کړی وو چې د لادرکو خپلوانو د نمونو کارډونه او بینرونه یې پورته کړي وو او د هغوی د خوشی کولو غوښتنه یې کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دې موقع اعلان وکړ چې د مئی په 28مه با په لاهور او بیا په 29مه با په سوات کې جلسه کوي.
د منور شاه ریپورت مورې د پاکستان زیاتره ټلویزیون چرلونه تیر ورځ په پېښور کې ترسره شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې خبرونه خپاره نه کړل. په دې تناظر کې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر خبريالان ولیکل چې د خبريالانو په هیڅ د شرم احساس کوي چې مرکزی رسنوي په دې دومره لوی جلسه سترګې پټې کړې دي. د دې تر شا څه وجوهات کېدلای شي زموږ همکار مجید بابر په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
تیر ورځ د پېښور رنګ روډ سره نږدې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوی غونډه وشوه چې پکې د یو اندازې لمخه په لسګونه زره خلکو ګډون وکړو. که هم په ټولنیزو پاڼو د دغې غونډې عکسونه او ویډیوګانې په زرګونو خلکو شریکې کړې او په لکونو خلکو وکتي، خو د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري میډیا دغې غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړو. په دغه تناظر کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي وتلي خبریال په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې به حیثیت خبریال ماته شر امرادی چې د پاکستان میډیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور غونډلا په خپل خبرونو کې ځای نه دی ورکړی. دغه خبریا المبشر زیدین مو پوښتل چې د دې بلیک اوټ څه وجه کېدای شي. ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره را تخکاره شو. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وجنې حوالې سره راغون شوی ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی وو. بیا اسلام آباد کې د لګ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورل ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړي او دا اوس په پېښور کې وکړه، نو میډیا تر مکمل بلیک اوټ کړی دی. ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر سنا سه خوشتا چې دومره لوی غونډه د پاما غورځول کیږي،
لیکن بہرحال ایک خاموشی تو ہے.
د مبشر سیدی په خبره هغه ته خو چا صفا خبره ونه کړه چې د دې میډیا بلیک اوټ سبب څه ده. خو د پاکستان یو وتلی ټي وي قربانی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سور د مخکې می په خپل خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ملمانه کړي ول. خو د خبرونه نه پس راته په صفاتو وویل شو چې د دې خلکو نه په خلار کینه. بل خو د پاکستانی جیو ټلویزیون ډایریکټر نیوز رانا جواد نه مشکله و پختل چې آیا په دې اړه کوم هدایت شتا. نو هغه وای نه داسې هیڅ ډول هدایت مونږ ته نه دي راکړل شوي او مونږ خو ورله مخکې هم ځای ورکړی دی. په دې حواله سره مونږ خبرونه او نور خبرونې هم کړی دي او ما ته به حیثیت ډایریکټر نیوز داسې هیڅ ډول هدایت نه دي راکړل شوي او نه په ما فشار اچولی دی. کېدای شي په دې معامله کې داسې ستونزې وي چې د څه خلکو لپاره د قبلولو وړ نه وي، خو د میډیا کار خو خبر ورکول دي. بل خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال نوید میراج وویل چې د ډیرو پاکستانی ټي وي چینلونو چارواکي په پښتون ژغورنې غورځنګ شک کوي چې بهرنۍ ایجنډا پر مخ وړي. د دوی دا خیال دی چې داسې کوم حقیقي تحریک وجود نه لري. بلکې دا هر څه په دوی څه بهرني خلک کوي، نو ځکه ورله ځای نه ورکوي. خو تر کومه حده پورې چې زما ذاتي تعلق دی، نو ما ته تر دا مهال کوم هدایات نه دي راکړل شوي. مشال ریډیو سره د یو شمیر چینلونو نیوز ډایرکټرانو خبرې وکړې او دا یې ومنل چې هغوی ته ویلی شوي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته خبرونو کې ځای مه ورکوئ، خو د نوم او غږ خپرولو نه یې انکار وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو لپاره د متعدی ناروغیو پر ضد د ویکسینو اداره وایي له نن څخه به په ټولو قبایلی سیمو کې شاوخوا 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کمپاین شروع کوي. د یادې ادارې چارواکي وایي د کمپاین به د روانې میاشتې تر 13 نیټې دوام لري. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د ویټامین ای کتریم ورکول کېږي. په دې هکله نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
د فاټا لپاره د ای پی ای یا حفاظتي ستنو او واکسینو د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای چې نن نبا په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر افتخار وویل چې دا ځل به په ټولو قبایلی سیمو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د امنیت هیڅ ستونزې نشته.
د امنیت سرعت خو ماشاءالله په ټولو قبایلی سیمو کې کافي بهتر دی او مونږ په دې ځل چې تیر شوی ځل چې کم جوړ کې مونږ زندول او داغه داخله مخکینه کمپاین چې او اغه زندیدل د امنیت توجی نو بیا هغه مونږ روسته وکړو. داغه د وجه د ترشی کمپاین کې بیا مونږ سره وخت نه و، تیاری نه وشي، داغه د وجه سره زندیدل نور اوس د امنیت وزه چې د قبایلی سیمه کې کافي بهتر ده.
ډاکټر افتخار نمو پختل چې دا ځل تاسو د پولیو سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو تابعیا هم کړی ده، د دې ضرورت ولې پیښ شو او د ویټامین ای د ساسکو ورکولو څه ګټي دي؟
ویټامین ای قطرې ورکولو سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کی هغه کافي ښه کیږي، چونکه قبایلی سیمه کې او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو چې د ویټامین ای کمزوري وي دغه وجي افي پنمونيا دستونو پډير داسي بيمارو چې اغه د ماشوم ژوند د لاسوري نو د ویټامین ای ورکول سره کافي پدې کې د دې بيمارو سره کمې راځي. نو ان شاء الله پدې مهم کې زموږ ور سره دی چې د شپږ میاشتې نو له 5 کال پورې دا ماشومان ته ورکو.
ډاکټر افتخار وویل چې 2 میاشتې پس به په قبایلی سیمو کې د روټا وایرس یا د دستونو د ناروغي پر ضد او په اکتوبر میاشتې کې به د شری پر ضد کمپاین شروع کوي.
اکتوبر کې به مونږ د شری خلاف په ټوله قبایلی سیمه کې د غیره پر حالې ځلې روانې دي. د غیره پر مونږه دا کو چې پلانینګ کو چې ان شاء الله په اکتوبر د ټول ماشومان ته د شپږ میاشتنواله د لس کلو پورې چې څومره ماشومان دي هغه ته د شری خلاف چې کم میزل ورته مونږ وایي چې دا غي ویکسین ورته ورکو.
ډاکټر افتخار دا وکړه چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ نه اغیزمن شوی نه دي او تم لري چې تر 2023 کال پورې به د پولیو د ناروغۍ په مکمل خاتمه کې بریا ترلاسه کړي.
مجید بابر رپورٹ ہوں ردی او ہم لنن ازخه د ونسان پر ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځې کمپاین په سو درخته چارواکي په وینا په دې کمپاین کې به څه د باندې اونې ملک او ماشومان ته د پولیو ضد د ویکسینو د وساتګ ورکوي چې امرونه تر 15 کلونو کم وي. نور حال جلال آباد د مشالې خبريال په سمت عابد راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دا درې ورځې کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ زون کې 1,200 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي تطبیق شي.
ټول اوزه کې موږ درې ورځې کمپاین افتتاح ده، خو واکسین به شروع کیږي د دوشنبه ورځ نه تر پنجشنبه پورې او د جمعې پر ورځ بیا هم موږ غرازو ماشومانو پسې ګرځو. د دا کمپاین په جریان کې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي ټول ولایت په سطح به تقریبا د حدود 2,000 ماشومان موږ 15 کال نه ښکته عمر لري واکسین کیږي. جون په سطح به موږ د 1,000,000 شاوخوا ماشومان واکسین کوو.
دی وایي چې د تیر کمپاین په سیر به دا ځل هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ناامن سیمو کې تر 1,500 پورې ماشومان د ویکسینو له څاڅکو محروم شي.
پچې راګام د پنګزوی ساحه او د بالا د پاپین اوکس همدارنګ د دوخلې نازنه ساحه په نازنه کې همدارنګ په مامن کې ځینې سیمې د موږ نه پاتې کیږي. تقریبا په ټوله حوزه کې په حدود د 1,000 شاوخوا کې ماشومان په تیر کمپاین کې هم پاتې وو چې د ستر لامل دا و چې هلته د کار اجازه موږ نه راکول کیږي. موږ به کوشش کوو چې دا کمپاین په جریان کې او د نورو کمپاینونو په ترڅ کې همدارنګ د خپلو پروټینو برنامو په ترڅ کې دغه ماشومان ځان ورسوو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو وفیخي سبب شوی چې سلوري د کندار په سپین بولدک کې دوی د کونړ په غزیبات او یوی د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې تثبیت شوی ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
علی بیگم د کورمی قبایلی سیمې په پارلماني سیاست کې اولنې شزه چوي پر اتلونکو عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي. نوموړی وایي چې انتخاباتي مهم یې له تیر خالي ورځې شروع کړی او په ایجنډا کې د قبایلی شوز پرمختګ او فاټا په خبر پښتونخوا ګډول شامل دي. په دې اړه تفصیل له مجید بابر اورو.
د کورمی قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی سرکاري افسر علي بیگم وایي چې زه پر اتلونکو پارلماني ټاکنو کې ځکه برخه اخلم چې غواړم د قبایلی ولس او په خاص توګه د قبایلی خزو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړم. مشال لیډیو سره په خبرو کې د کورمی قبایلی سیمې نه د خامی سملای د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې د برخې اخیستو تابع کونکو علي بیگم وویل:
"زه په ان شاء الله په آزاد امیدوار په حیثیت حصہ اخلم. ما ورسره هم ټایم تیر کړی دی او ما کتلی دی چې زمونږ خزه لغونتی په زندګۍ په دور کې رسپ پاتې دي. نو ما یو وخت کې دا وګڼل چې چونکی گلوبل لیول باندې هم ویمن امپاورمنٹ یو ډېر لوی ایشو دی، نو ما وی چې چونکی زه هغه خزه یم چې خپلې علاقې زنانه او کې دا لکه بیداری راوسته شمه، بس معاملہ اتڑلا او انشاءاللہ دراتلونکی انتخابات کے وبر خاص نمائیں
دو تیر خالی پورز علی بیگم د پاڑ چینار نه د خپل انتخابی مهم پیل د یوه داسې غونډه نه وکړو چې پکې پلسګونو قبایلی مشرانو او عام ولس برخه درلوده. د دغه ډومبنې انتخابی غونډه منتظم علم جان بنگش مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
چې دا کومه زنانه چې د الیکشن کې د حصے خصلو اعلان کړی دی، نو دا دی یو مقدم سیل کړه و چې د پټا کې اول خزا د ډی جی ایم ګروپ کې شامل شو او ډیر غړ غړ کارونه د علاقې ته کړی دی، او دغه د علاقې کارو لپاره علاقې سمینی محبت لپاره د پټا د خلکو حقوق او اصلولو لپاره یو دی جذبه مو ډیر مخکې نه لیدلې و. موږ سره په مختلفو مجلسو کې هم شي وې دی جذبه ای دی مقصد ای دی ابجکټیو زده مو ته معلوم مو زه خبره و سمې مجبور کو سید حمایت ایران وکړو او دې سره مکمل و درې
په پړچینار کې مدنی فعال او قبایلی مشر شاهد حسین نمو پختل چې آیا دا د قبایلی روایتو نه پرته خبره نه ده چې د یوې خزې په ملاتړ کې ودرېږي؟ نو هغه وای
قبایل هغه ته ډېر په درون نظر ګوري، مقامی خلک دغه ستاینه کوي او دې سره سره سمه چې تعلیم یافته طبقه ده چې هغه ډېر نږدې نه علي بیگم پیژنې او دغه خدمات ګوري او په تعلیم کې او ټول نغټه زیاته تعلیم یافته خزه پاتې شوې ده او په غټو ګڼ شمېر ادارو هیډم پاتې شوې ده، او مقامی چې څومره خزې دي په کورم کې هغه هم دا نکشګونه ګڼي چې کورمینه یو خزه د پاکستان پارلیمان ته پر رتون کې انتخابات کې حصہ واخلي او خلک هغه لپاره خوشحال دي او سپورټ هم کوي.
علی بیگم د قبایلی سیمو په سیاسي او پارلماني تاریخ کې دویمه خزدا چې ټاکنو کې به برخه اخلي. د دینه مخ کې په تیرو ټاکنو کې د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي بادامزري په نامه یو خزې په پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستې و خو بریا یې نه و ترلاسه کړې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې اعلان شوی د ټیکس نوی اصلاحاتو پروګرام لاندې به اوس د هر وګړي د شناخت کارت په نمبر د ټیکس نمبر هم جوړیږي چې د میاشتې 100,000 زیات آمدن لرونکي کسان به ځخه به هم ټیک اصولیږي. د دې به له هیواد بهر میشتو پاکستانیان باندې څه اثرات وي؟ د دې اصلاحاتو تر مخ به د حکومت آمدن څنګه زیاتیږي؟ زموږ کار به نور شاه په دې اړه رپورټ جوړ کړي چې ګلایس وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت تیر ونی د ټیکس په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي چې په نتیجه کې د حکومت آمدن د سیوا کېدلو او د بجټ خساري د کمیدلو تمه کیږي. په دې اصلاحاتو کې یو نقطه دا ده چې څوک هم د نادرا شناختی کارت لري د هغې په نمبر به د ټیکس نمبر جوړیږي، او بیا چې د کال آمدن یې له 200,000 سیوا وي نو ټیکس به ترې هم اخیستل کیږي. دا چې دغه شناختی کارتونه هغه پاکستانی وګړي هم لري چې په بهر هیوادونو کې کارونه او روزګار کوي، د هغوی د ټیکس به څه طریقه وي؟ په دې اړه د ټیکس او اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان ویل،
ور ټیکس چې کنه پاکستان کې صرف هغه خلکو باندې لاګو دی څوک ته دی ځای ریزیډنسی چې څوک دلته په کار کې شپږ میاشتې اوسیږي، دا خو لکه یو خاوند دا خبره ده. بل دا ده چې د چا ټیکس نمبر کې دل چې دی هغه نه دا نه ثابتېږي چې دا هغه باندې څه ټیکس هم واجب دی. او دا چې کوم پاکستانیان بهر اوسي هغه خو خپل ملکونو کې ټیکسونه ورکوي، چلته ورکوي. پاکستان ډبل ټیکسیشن اگریمنٹس هم شته ډېر ممالک سره او کاغذ سره نه وي. کاغذ خلک پاکستان کې پد میاشتې نه کم پاتې کیږي، د هغې پاسپورټ نه پته لګي، نو هغې باندې به هېڅ هم ټیکس لاګو نه وي.
د دې نوو اصلاحاتو تر مخه د میاشتې د یو لک روپو آمدن لرونکي کسان د ټیکس له زمرې وتل، یعنی په لکونو خلک به اوس ټیکس نه ورکوي. نو د دې باوجود به د ټیکس لارې د حکومت آمدن څنګه سیوا شي؟ په دې پوښتنه ډاکټر زبیر خان ویل، د ټیکس شرح له کمیدو سره به اوس نور ډیر زیات خلک ټیکس ادا کول شروع کړي.
دا یو قسم یو انکریجمنت او شرط دغه دوباره چې میکسیمم چې کم زیات نه زیات شرح چې کم د ټیکس هغه 15% رااله، نو اوس خلک به جوړ لوی بوج نه ګڼي چې دا ټیکس موږ ورکو. دوی به اوس د پټېدو د ټیکس قانون د حد نه زیات نه پټېدو کوشش نه کوي، ځکه چې د پټېدو چې کم دا وخت پینلټی چې دی هغه باندې چې کوم جرمانې دي نو هغه دومره زیات دي او د ورکول دومره لږ بوج دی چې اوس به امید دی چې کم زمونږه بلیک اکانومي دا هغه به اوس ورو ورو کمېدو باندې راشي. دې نه مخکې خو تاسو خبر وایي چې 35% پورې په موږ باندې ټیکس ورکړو.
د ټیکس دا نوې اصلاحات چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړ، پکې پاکستانی وګړو ته له بهر هېوادونو خپله سرمایه پاکستان ته په منتقل کولو هم رعایت ورکړل شوی دی. دارس په دې اصلاحاتو کې د کورونو او جایدادونو رجسٹر کولو په وخت د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د کم قیمت لیکلو مخنیوي هم شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د چارسدی سردریاب چې په سیمه کې د سیلګری لپاره مشهور ځای یادی شي، په وروستیو کې په یاسین کې د کشتۍ او شتو په یو پیښه کې لسکونه زکونکي اوبو یوړل چې ډیرای ژوندۍ وژغورل سو، خو ځخه دوه مړه سول. د چارسدی ضلع انتظامی د مهال په دې سیند کې د خلکو په لامبلو او د کشتۍ په چلولو بندیز لګولی دی. تفصیل له هارون بچاور.
د زیارت پروز د چارسدی په سردریاب سیند کې د کښتۍ او خطو په یو پیخه کې د پیښور پر ورسک روډ د جوړې یوې دینی مدرسې جامع السیدیه 14 زده کوونکي ماشومان په اوبو لاهو شول. د کښتۍ چلوونکو په دوی پسې اوبو ته ودانګل او 11 ماشومان یې وژغورل. د دوی څخه دوی لا درکول چې ورسته د اسامه په نوم د یو زده کوونکي مړی وموندل شو او د هغه کورنۍ ته حواله کړی شو. د پیخې پاړه د سیمې لامبوزن غفار علي مشال رادیو ته وویل، خای د زده کوونکو د غکښتۍ د سردریاب له پله څخه د غورځېدلي یو ټریلر له پاتې شونو سره جنګېدلی او اوختې.
د پول کې یو ټریلر راپروتې وجي، هغه ټریلې نه سامان پاتې شو دی برجو کې، هغې د کښتۍ د لاندې ته پرې لګېدلې، هغه پره ماته شوې وه، نو هغه کښتۍ بې کابو شوه، سټیرنګ ختم شو، لکه کټنګ مټنګ یې نه کو. 14 کسان پکې ناست وو، دغه سیټ هغه سات راوستل. دا دوه کسان چې دا خدای ته پته دی کښتۍ لاندې گیر شوې ډوب شوې دي، هغه سات ډایرک لاندې تللی.
د چارسدی ضلع انتظامی د 1340 دفعې په لګولو سره په سردریاب سیند کې د خلکو پر لامبلو او کښتۍ چلولو بندیز لګولی دی. د چارسدی مرستیال کمشنر وایي په سردریاب کې چلیدونکو کې کښتۍ باید چې له حکومت سره راجستر وي.
هغه به رجسٹرډ په هغه باندې ولیکلی شوي چې رجسٹرډ نمبر دو چې کوم سړی چلی، موږ به د هغه خلکو ټیسټ هم اخلو چې هغې له پخپله لامبو ورځي. درېیمه خبره دا، لایف جیکټ نه بغیر به څوک کښتۍ قطعا نه چلی. د کښتۍ کې سیټنګ کیپیسیټي چې دا اقوم رسورلی به پکې کینئ، زیات به پکې نه کینئ. ماشومان چې دي، ماشومان د سکول ماشومان خاص کر چې د هغې ټیچران نه او هغې سره د پیرنټس دغه سره نه اجازت نامه او داسې راولي، نو هغې به په کښتو کې قطعا نه کینوئ چې څو پورې شاینه نشوی دا غوړبا دفعه 144 سی.
بل خو د امان الله په نوم یو کښتۍ چلوونکو وایي، دوی حمله دغه لارې خپل بچانو ته ګوله ډوډۍ غټي او باید حکومت سختی ورسره ونکي.
وی چې راته زو کښتۍ هم چلوي، نو موږ خو داګي د حکم پابند یو. بهرحال زمونږ نن سلورم پنځم ارواز ده چې دا کښتۍ ولاړې دي، نو ډي سي یو صاحب ته زه دا خواست کوم چې د دې غریبو خلکو د څه ناسه سوچ وکړي. ډېره مسله ده چې دا خو تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې 64-65 کورونه بې روزګاره شي، نو د دې به څه خل لوځي.
د مارچ پر یو دیرشمه نیټه هم د پیښور انجینیرینګ پوهنتون دوه زده کوونکي د سردریاب په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي ول چې ورڅخه یو ژغورل شوی و او د اسد په نوم د یو بل زده کوونکي چې د هریپور اوسیدونکو یادیږي لا هم د مړي ژوندي پته نه لګي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو مجد بابر توار کو چې د 2:30 بجو د خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتل روانوار نه پسپا اوس د طالبانو پخوانی ویان د احسان الله احسان او پخوانی د پوز مشر جنرال پرویز مشرف عدالت تراکش کوي. تیر ورځ دا خبره هغه په پیښور کې یو لوی ولسی غونډه طالبانو پر مهال وکړه. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې د نن په پنجاب، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کلونو د کلمر ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو بهیر پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی محمد حنیف اکبر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي اغلی الیس ویلز ترمنځ ملاقات شوه. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ دعوه کړې چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص روزګانو د فعالیت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال عبدالله په ګډون 15 تنه وسلوال ترخه ګرځول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به پیمانه شي که د هغه ایټمی لوزنامې شل پرتی وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوي. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبري ایجنسی نن خبر خپور کړی چې د بریډ د دوشنبه په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوه. یو نوې څېړنه ښایي چې د امریکا تر څنګ اوس په ایشیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچه ډېره لوړه شوې ده. تومس رایټرز بنسټ نن په یو راپور کې ویلي چې د کال 2000 او 2014 ترمنځ په موده کې په ایشیا پیسیفیک سیمو کې د 5 کلونو څخه په کمو ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچه 80% کې زیاته شوې.
خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریده او سم وخت را رسیدلې دي د 2:19 خبرونو. لومړی به تاسو د سولی پلور خبرونه واوري او ورپسې به بیا وبخشي. اول به تاسو ټولنه او سختريزي واوري او بیا ورپسې د سولی پلور واوري.
د سولی پلور
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استادو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هر کله مو کوم محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 15 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوب ډیره وستایله. نبی د لوب کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په 4 اوورونو کې 6 منډې ورکړې او 2 وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې.
په جواب کې رائل چیلنجرز بنگلور لوبغاړو کرس گیل او مندیپ سنگ تیز بیٹنگ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالنګ ته راغی نو په لومړی اوور کې مندیپ سنگ آؤٹ کړ. راشد څو اوورونو وروسته په تیزی سره منډې کوونکې ٹریوس ہیڈ ہم آؤٹ کر پر ٹیلیویژن کمنٹری کون کی سنجے منجرے کر چغکڑا راشد خان وکٹ واخستہ، افغانستان وکٹ واخستہ، د راشد خان لوبڈلی دا سیلی پ پنځه دیرش منڈو و گٹھلا میدان تملی گلی دی جوانان بئی گٹی اور جن کو دا نڑے مشہور لوبغاڑو اتلس کلن راشد خان اسپن بالنگ کرارا توپ اچونا او افغانستان کرکٹ ډیر وستایل. دا کرکٹ مشهور ویب سایټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلی راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالې له جنت راغله منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د استرالیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 میلو به روسا د راشد خان پړول
اور فانتاستیک پروسپیکټ
هغه دی روشانه راتلونکي لري په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبيږي. کله چې لوبي تراوته نو یو څه پریشان وو، خو ما ورته ویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستام لا تړې دي، هغه ډیر ښه لوب وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر
لور د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزیا تکړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ زیاده. همدا سیوا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انزورونه شریک کړ او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوئیټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکی هیلې وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ راپو برخه کړئ.
دا وطن ملالې پاین دی یاد وی مو پټه پوکي شي ګلوال مغرستا یا نه لجذبو د په نغمو کې افتخار د تاریخ افغانستان شي، افتخار د تاریخ افغانستان شي. د کرکټ ملي لوکاړو، د کرکټ ملي لوکاړو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزنکی او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی. نموړې وای
دا به یو مته د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډیر ښه یو خبر او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډیر ښه نوم پیدا کړی وو. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچي وو یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر وو هغوی د هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه خبر وو چې دغه دواړه لوبغاړي په لوبه کې په آی پی ایل کې او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنې که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ لپاره یا د سولې نمائندګۍ کول لپاره څومره اهمیت لري؟
په دې اواخرو کې تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړ چې په هغو ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو هغه د خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی داسې حکومتي لوبې په مخ باندې وزر واچولې او خوشبختانه چې ډېر څه وتر راجمع کړل، یعنی تر خپل وس مطابق پورې دوی خلکو سره کومکونه وکړل. نو بل د سولې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې خلګي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه چې د هر یو زبان سره یا د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه سیمه باندې فخر کوي نو دې نه دا ظاهریږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسبت بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغه لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده
د روسي کې په قبایلی سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی دی وایي لوبې خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري فواد افریدی وایي هم دغه وجه ده چې په قبایلی سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دی چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي تر ټولو څرګند مثال یې د جنوبي افریقا دی په جنوبی افریقا کې له 1940 څخه تر 1994 کال پورې اپارتایډ نظام حاکم و اپارتایډ بلتون ته وایي چې په هانوې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل نلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو خو غوښتل چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري هغه د ویش کلنو زندان ډیرو زیاتر شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه محل د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کی کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي خو نلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي د بی بی سی په یوه مقاله کې راغلی چې نلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبی افریقا ټاکل شوی ولسمشر و دا 1995 کال و د جنوبی افریقا رګبی لوبډله چې لیولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوسټو او د سپین پوسټو د قدرت نه خګنل کېده د نیوزیلند په وړاندې په پایلوبا یا فائنل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شوري توګه د جنوبی افریقا د رګبی لوبډلې د شین او نارنجي رنگ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوسټو کې د سپین پوسټو د واکدارۍ او غرور نخه بلل کېدله. لوبا جنوبی افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل
Sport has the power to change the world.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا لبل هر څه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلې او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي. ټولنه او سختریزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې موزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی په هنتونونو کې د سختریزي په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې د سختریزي په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنۍ نیوکه کیږي چې د سختریزي په دیدې ته په واده ورکولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سختریزي روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سختریزي په دیدې ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبري ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرونه لري. بلخوا د 116 په شاوخوا کې اف ام راډیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 13 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپېږي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سختریزي دواړه یو بل ته اړتیا لري.
خبري غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د نړۍ پورې ورسي او په خلکو ذریعہ ترخه جوړ شي په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي. میډیا و چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي چې د کلواري او وی هم غواړي چې دا نیوز دی یا دا خبرونه دی عوامو ته وړاندې کی چې دا موږ چینل خلک وګوري. هغه تر هغه غیر واقعیات نه بل خو نن سبا کې دي چې کله چې تر هغه غیر واقعیات کیږي هغه د براهې راست مخفنی خو دي چې خلک په اګه د پرسپیل او خلک هغه چینل پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کوي او جرنالیزم چې کوم ایتکس چې کوم اخلاقي هغه ډېر زړه په عمل کړی دي او هغه
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړي. شهریار خان زیاتوی چې په تیر وختونو کې رسنیو ترهګری او سختدریزی ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس پر رای جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادی که کم اکتیویتیز دی، جهادی کم مواردزون دی، د امریکه خلاف که کم قوتونه لگیا دی افغانستان که یا اندیا کشمیر که چه کم قوتونه اندیا خلاف لگیا دی، آقا خلق دی گلوریفای کهی، ده ها به اعتراض لگی پا پاکستان پر میدیا بنده، او دیو ها پوله ده خبر صحیح هم ده، خو میدیا که ده خلق هم سا، ده میدیا ده سه گروپ سم دی که آقا دا انتها پسندی مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندی په څه طریقه باندې کم شي، او دا اسلام او د دین چې کم د پر امن کم تاثیر دی هغه خلکو ته پیش کی.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکي خبریال مشتاق یوسفزی د سختدریزي په واده کې د رسنیو رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره بې بنیاده خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډېره حده پوه سوی دی.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټي وي چینلو مالکان دي، نو دا اوس یو کاروبار دی، او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځان ځای جوړو، یعنی موږ به څنګه زموږ ریټنګ څنګه شوه کېږي. بیا دې دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به عامو خلکو باندې څه اغېزه وي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دغه پروګرام خلکو ته واقعا ضرورت شته، او دا به واقعا خلک ایجوکیټ کړي، د دې به خلکو به اصلاح وشي. نه، دا څه نه به خل باندې ده، او همدغه وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وي چینلو هغه پاپولرټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره موږ کوشش کوو چې موږ دا چینل ولګورو، سونه پاکستاني خبرونه چینل دی، او د هغې وجه هغې داخي چې دوی فنسنی غېزې پلاوي په خلکو کې یاره خوري او فلمونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسالې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګې د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره له درو وایي د پاکستان سپریم کورټ هغه نه پښو واغسته، او هغه دومره بزب باندې چې هغه ما خبر صحیح ده، او هغه نه پښ چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه ما په وایي د پاکستان له ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وی دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی که چاندي وشي نو ډېر کم خلک په کم خلکو رپورټنګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دغه خبر یا دغه پروګرام په ټي باندې راشي.
خبریال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي وه چې د پنجاب صوبې په قصور ښار کې پر زینب انصاري نومې ماشومې جنسي تیری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوې بې بنیاده دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد په رسنیو کې داسې لوستي کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانیې لپاره کار کوي.
ځینې میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي څه داسې په کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده، خو د میډیا ډېرې څه چې کوم ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشګردۍ طرف ته ده، هغه د کوم ما نظرې چې تا ته ووایي د سټیټ چې کوم ورژن دی، د سټیټ ورژن طرف ته ده چې کوم زموږ نیشنل نریټیو ورته وو، زموږ چې کوم نیشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي، او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستي اخیستې ده، او په هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی، هغه باندې څوک تنقید نشي کولای، او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پوهیږي او نه په سیاسي تجزیه پوهیږي، بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سختدریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې چې مار دا چې د کلیټیرا په معاشره کې د څلور چې او یا د موږ د ترګرې د چې څوره مواد پرې نشر کیږي، دا غوږ د موږ اډیټینګ لوپ په اړه باندې موږ له سوچ کوچې آیا د ترګرو یا د تخدري خلکو موقع ته حمایت خلنه لایږي، داسې هغوی سره دي چې د هغوی خپل فائدې ته کتلي چې کوم موږ ته ریټنګ راځي چې هغه دې شېبې له وجې هغوی احتیاط نه کوي او جرنالیزم چې کوم اصول دي هغه یې نه وي ترسره کړي.
په پاکستان کې ټیوي چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کانډکټ په دې باندې هر یو میډیا آؤټلیټ ځان ته کیږي چې د انتها پسندې د مخنیوي لپاره زموږ دا کوډ آف کانډکټ دی او زموږ چې څومره خبری اترے آن ایئر زی اغبا دا انتہا پسند حوالے سرحد دی کوڈ آف کانڈکٹ پابند وی نو دا بزما پا خیال یو خ اثر اغرزی پا عام خلق کو باندھ او لگا دا میڈیا دا کردار نا اس انکار نشی کی دے میڈیا پتی کے ڈیر ڈیر اہم کردار ادا کولشی دا خلق کو ذہنوں نا پتی حوالے سرا
په پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریځۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریځۍ خواته هڅولې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپله لوبولی سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواری جوړیږي د عوامو د قوم او بیا د ټول غټ ذمہواری جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنس مینان دي، هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره، هغوی به دا غواړي چې موږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه فکرس به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي، دومره زخمیان دي چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې. خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغېزه وي، او هغه په کار داسې سړی انتظار کوي د افیشل فیګرس ته چې څومره فیګر راشي، او بیا پکچرس خو نه خول چې هلته زمي پروت دی، مړی پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه ذمہواري په دې چینلو باندې، په خبرونو باندې، او په موږ ټولو باندې چې موږ پکې کار کوو، دا زموږ ذمہواري ده چې موږ دغه شیزونه ایوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د یوې ځانګړې بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال راډیو اونیزه خپرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریځي سوي یا د سخت دریځي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خپرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د مشال راډیو پر وېبپاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
خبر کبھی ہم خوگی گی
چم خوگی گی یوازی زنیم چه نم خوگی گی یوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کو رو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی